په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. پیل له خبرونو کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتی نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استازو سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د طالبانو چارواکي باید له ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیرې ریتنو مرسودي سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې ریتنو مرسودي د شنبې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په ښاري سیمو کې د معیشت د دوامدارو ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایبک او پلوخمري ترمنځ لوی لار کې د دریو پلونو تر غوونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې شپږ نیم میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي.
در جریان کار این پروژه ها برای
تدقیق پروژه پجریان که در سیمی اوسیدون که در مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتون را منست سوی او که بشپره دوست را دقر از دخل که دیری ترانسپورتی ستونزی او ورستی ویدی
حل گردیده است.
در افغانستان پا اکثر سیمو که خلق در سرکونو لخرابوالی شکایت کوی. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکو هیات مشر دیوی تاراخام یوایی په پام کې د روسیې او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاونن دوشنبه په ترکیه کې پیل سی. خود روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان سوی دي. پر اوکران د روسیې د یرغل څه باندې میاشت کېږي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره سوی مرکه خبره نه کړي. دا خبر میدوزا خبري اژانس ورکړی دی. زیلینسکی د میدوزا دوژ تلویزیون کومرسانت ورځپاڼې او زیګر یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبري رسنیو سره پرون نوي دقیقې مرکه وکړه. ولسمشر زیلینسکی په دې مرکه کې ویلي دی له روسیې غواړي چې په اوکراین کې د خپلې جګړې په اړه په واقعیت ځان پوه کړي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر پیاله ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې اوسه ته خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو له لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه.
هرګو اگر طالبان میخواهند که حکومت وکنن
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړی دی.
د رسنیو کارکوونکي وایي چې د طالبانو لخوا د رسنیو د کارکوونکو نیول کېدو دوی اندېښمن کړي دي.
نور به خبریالان زړه ښه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
طالبان چې وخت د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې په لوګر کې د یو کاند سپړلو پر مهال موندل شوی.
مبارز چې مخکې وسلوالو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده.
اروزګان کې بزګران اندېښنه لري چې د وچکالۍ له کبله شایي سږ کال ښه حاصلات راټول نه کړي.
مېو په مځکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو دغه ډېر کښته سوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو عزیزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری راپورونو برخه تورزو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خبرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خوښینون کې ګام بللې دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبری ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو له لارې خبرېدلې بندیز بلاګاوه. بی بی سی له طالبانو غوښتنه کړې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سی او د امریکا غږ پر خبری ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خبرول بندیز ولګاو. د بی بی سی مسؤلینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو خبری ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوي دي. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سی تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د نړیوالی رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفالا پرون یکشنبه په یوه بیان کې وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبري ټولګې خپاره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغې یادونه کړې چې له 6 میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له تلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکو کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبي ګروپ یوې سرچینې ډی پی ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ تلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ تلویزیون خپرونې بندې شوې دي، خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخ ته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ تلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاوه. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل گزار بولي. نوموړي تیرش په ازادي راډیو ته وویل
هرګو اگر طالبان میخواهند که حکومت بکنن،
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ له ځان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو اوو میاشتو کې موږ د دې شاهد چې څه باندې 2.5 سوه رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي، او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهده موسو. د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. بلخوا د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکي ناهیلي کوي او د کار له دوامه یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوي له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکيږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به خینه وي او د رسنیو کورنۍ له نوې ستونزو سره مخ کړي.
خغل لطفي ویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید له دوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤول میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمي د نیونې خبر ورکړی دی. د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبې په ورځ سهار وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلي او هغه یې له ځان سره وړی و. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمي چې د یک شنبې په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و، هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقیف او له څیړنو وروسته بیرته خوشی شوی دی. په ورته وخت کې د کار یو شمیر خبریالان هم اندیښمن کړي دي.
په دې وروستیو کې د یو شمیر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل ټولو ژورنالستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې. لیدل دوام لري. نور به خبریالان زړه ښه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی غواړي د رسنیو د سرغړونې کمیسون بیا رامنځته کړي تر څو د سوې تفاهمونو مخه ونیول شي او د رسنیو هر ډول ستونزو ته رسیدنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادی رادیو ته غوږ یست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي، اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطعې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو، د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټډ پرس آژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمې د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 12 میلیون ټونه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهابالدین دلاور هم هڅې پیل کړي چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ام سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ام سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تېره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت ته د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40% نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
اوس میو نړیواله مسأله په داسل کې چې پر اوکرين د روسي پر يرغل څباندې یو میاشت اوړي د اوکرين د وی بیلتون غشتون کې سیمه مشر ویل چې په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې له روسي سره د دې سیمه د یو ځای کېدو په اړه یو ټول پښتنه وکړي د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت ویلي کپلو هانس کې دا ډول ریفرندوم تر سره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکرين د لوهانسک د سیمه مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتون کې پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسي سره د دې سیمه د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 24 خپل ځواکونو ته پر اوکرين د برید امر ورکړي لوهانسک او د روس پلاوی بیلتون غوښتون کو تر ولکې لاندې بل دونسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپیژندلې. پوتین په 2014 کال د روسي له خاورې سره د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمه له ځای کېدو وروسته د اوکرين په دغو دوو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکرين د غړیتوب مخه ونیسي. د روسي تاس دولتي خبري اژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبه ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکو کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیې هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې روسیه د اوکرين د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به یې هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطح منځوي شي. روسیې په 2014 میلادي کال هم د اوکرين کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاورې سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جعلي بللی او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
آزادی را ریو واوری او ځان خبر کړئ.
پر روانو لسو دقیقو کې لملالی بشیر سره درو پرونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخه ته مو زم ملالی بشیر هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې دارا پرونه لرو. په اورزګان ولایت کې کروندګر خپل کرلسي حاصلاتو ته اندیشمند دي او وايي ک پاملرنه ورته ونسي سش کال به وچکالی ټول کرلسي حاصلات لمنځه یوسي. په ورته وخت کې د کرهنی ریاست مسؤلین هم وچکالی اندیشمن کړي او زیاتوي چې دوی د وچکالی د زیان کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. نور حال په دې راپور کې
نوري طلاق د برق په واسطه باندې ساکر دي کله چې دا روشن
د کاپ 15 مې چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوی
په اورزګان کې د غوراز نن د کرنې او مالداری پر ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ول منځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام پر دوو برخو ویشل شوی و. یوه برخه خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات منداري ته وړاندې
کړل.
یو شمېر اورزګان میشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د اورښتونو نشتوالی او په سیندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کښتونه چې زاړې کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا میوه په ځمکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي، یا د تیرو په مصرف سره یا خو ډېر مشکلات لري. او راتلونکي خو هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزې سره مخامخ.
لس پنځله شپږنستان عیال دی سره یو ځای دی، د دوه درې څلور کسه د خواري دی وروره بالا وشکلې ده. دغه اوس زردم چې دا زه درته ناست یم، دغه اندېښنو کې ورته تللی یم په کور کې. دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه مانا وچه ده ورته هریانې چې اوس بل سرای ته بارېږم یارانې اخیستې که کپکې اړه یې هم یارانې اخیستې، ستونزې خو ډېرې.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه، پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالي زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدي په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا واکیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
د کندوز د کرهنې اوبو لګونو او مالداری د اداري چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر 208 تنو کروندګرو شتو د سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سره په ورته وخت کې هغه ښځې چې په وروستیو کلونو کې یې کروندګرۍ ته مخه کړې وایي چې د کورنۍ باغچو په جوړولو سره یې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه کمې کړې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په کندز کې پر څه باندې 200 تنو کروندګرو ښځو د کورنیو باغچو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او د کار وسایل ویشل شوي دي. د کندز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي د دې تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کورنیو اقتصاد لوړول بولي او له کروندګرو ښځو غواړي چې ویشل شوي تخمونه په سمه توګه وکړي تر څو له دې لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په راکمولو کې برخه واخلي. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ آزادۍ روډی ته وویل
برنامه کې از طرف دفتر محترم انستیتیو طرح شده بود در رابطه با
د راه نوین پراختیایي او ټولنیز موسسې د پلان لمخې او د کرنې ریاست په همکارۍ د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف د کندوز مرکز او په امام صاحب ولسوالۍ کې پر 200 تنو کروندګرو ښځې د هر ډول سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سري او نور وسایل وویشل سول تر څو له دې لارې ښځې ځان بسیاینې ته ورسوي.
د ښاغلي نافذ د خبرو له مخې په راتلونکي کې د کورنۍ اقتصاد د پراختیا په خاطر په دې ولایت کې د بېوزلو ښځو لپاره شنې خونې هم جوړیږي. په ورته وخت کې هغه شمېر ښځې چې د کورنیو باغچو په برخه کې کار کوي د کرنې ریاست او د مرسته کوونکو ادارو له همکاروی څخه هرکلی کوي او وایي له کله چې دوی کورنیو باغچو ته مخه کړې له امله یې اقتصادي ستونزې یوه اندازه راکمې شوي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 50 کلن رابیا وایي
ما میتونیم سبزیات تازه را به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه.
زه خوشحاله ایم چې د کرنې ریاست د همکار و مؤسساتو په مرسته له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو او د نورو وسایلو مرسته وکړه. موږ د دې باغچو له محصولاتو څخه هم په کور کې ګټه اخلو او هم بازار ته وړاندې کوو تر څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړو.
د کندز ښار اړوند د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ارزو وایي د کورنۍ باغچې او مالداری له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
ما میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصرفیت بر خود ما میباشه.
زه مننه کوم چې د کرنې ریاست له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو مرسته وکړه. ما خپله بامیه، رومیان، تور بانجان، مرچک، پیاز، بادرنګ او کدوګک کرلي او د همدې سبزیجاتو محصولات په بازار کې پلورم او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي هڅې کوي د همکارو مؤسساتو په مرسته د شنو خونو جوړولو پروګرام د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې پلی کړي تر څو بېوزله او بې سرپرسته ښځو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي د غزنی بالاحصار ځینې برجونه د خرابېدو په حال کې دي. د دغه ښار ځینې تاریخي ځایونه تر 2014 میلادي کال وروسته ورغول سول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغو ځایونو کې د غزنی د تاریخي بالاحصار 6 برجونه شامل دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6 برجونو حالت خراب او ځینې یې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له هغو 6 برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابې ورسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې هغو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 6 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی وه.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
زراجا منلا د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سنجر د سیمې څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې داسې وایم، د سنجر او ګریس ترمنځ د سړک کروازه چې د روب عزیز شرکت په نامه پر مخ وړل کېدل، نو زموږ مشکلات ورسره وه. د تېر دولت په وخت کې موږ خرڅ کړو چې د سیامو بیخې تر ګریس خارجانو پورې ورسېدل. بیا د جاش په نامه یو خارجي وو، هغه ته وسپارل شول. هغه زموږ اسناد طلب کړه، خو موږ ته یې وویل چې کار به مو وځنډېږي او کېږي. خو بیا وروسته تر هغه د آسیایي بانک لخوا زموږ سره څه کومکونه وسوله او د شرکت په باب مو مشکلات چې اوس هم د سیاو سره روانه ده. د شرکت رئیس په هېڅ وخت کې نه موږ لیدلی، نه موږ ته جواب ویلی. کښته مسؤلین چې بیا موږ ګیر کړل، برابر د حقیقت په ځای کې بیا ویلي چې موږ مزدوران یو، په یو بانه او بل بانه بیا وخت وغوښتی و چې موږ په داسې ګونګ حالاتو کې. نو هیله مو ده چې د ازادي راډیو لخوا څخه د شرکت رئیس موږ ته په عام مزار کې جواب ووایي. دوی دلایل نه لري، زموږ اسناد ډېر قوي دي. زما دغه شکایت یعنی عامه ځایونه مو له منځه پښته کړي، د کلینیکو مو دروازې ته رسېدلي دي، عمومي لارې چې ښځې او کوچنیانو سره مریضان مو باندې ځي، و کلینیکو ته دولتي کلینیکو ته دغه لارې مو خرابې شوي دي. زموږ عامه ځایونه دي، د ټولو خلکو د ګټې لپاره دي. دغه له دوی لخوا څخه سړی خو مو جوړ شو، هغه خو مننه یوه اندازه ډېره وسایه راوستلې ده. یعنې چې اوس موږ ته جواب ووایي، موږ تر اوسه پورې د شرکت رئیس نه دی لیدلی، موږ ته یې جواب نه دی ویلی. هیله مو در څخه ده چې زموږ دغه عامه خدمتو دپاره دی حاضر کړي، په عام مزار کې موږ ته جواب ووایي. موږ به خپل اسناد تاسو وړاندې کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. ورته زما ازادي
دیوتا دا غیل دا تست خدای کانیابا که زما ورونو ما ته نه په هغه دولت کښې نه خپل معاش راکول شوی دی ول بودیجه خلاصه ده سو د میدینو پیسې خلاص شوې هغه میرویس ما ته را لیکلې ده په کتابچه کښې اوس بیا مې معاش دی دغه دې زندېزي نه څه کومک را سره کوي په پښه کښې هم ویشته سوی یم غړی پرې دی په لاس کښې هم ویشته سوی یم په سر کښې هم یم په نس کښې هم یم شهیدان مې شوي دي نه تنخواه شته او نه مې یو چا کومک را سره کړی دي د دغه جهکو د طالب هغه د مسجد په منځ کښې کړی د هندوانو مومن پرته یم هېڅوک نه 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 راوړي نه زما سره کومک کوي وروړه د خدای په امان الله دې ژوند در کښې دغه ناسته دي دغه مشرانو طالبانو ته دي دغه چې چې زه اوس تنخواه یې خو دې را کړې که تنخواه یې نو زندېږي یو نه چې کومک خو دې را سره وکړي د الله په روی سره دې وکړي
د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ
لملالی بشیر مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو نور مسایل هم